چې لزیګون نه نیولې بیا تر 50 کلونو په عمر ماشومانو کې زیاته تر سترګو کیږي. خدا په هر عمر په هر سن کې مستراتلی سي. په دې وخت کې یعنی د حمله په وخت کې د ماشوم سترګې چت ته پد کیږي، لاسونه په خې شخیږي. دغه یو عمومي ډول ده. د حمله نور ډولونه هم شته چې مثلا د ماشوم سترګې رپیږي، مثلا شونډې رپیږي. یو ته موږ وایو چې موزی، یعنی په یو ځای کې، یا عمومي په ټول بدن کې. نو دا یو داسې حالت ده چې په دې کې کېدای سي ماشوم بیهوش شي، خپل حواس له لاسه ورکړي او شخ پاتې سي. نو دا په ډېرو کورنیو کې لیدل کېږي. دا یوازې د تبې په حالت کې نه، بلکې په نورو ناروغیو کې مستر اتلی.
اکثرا په کلیو بانډو کې کله چې ماشوم دغسې یو ډول حالت ولري، بیا هغه کورنۍ وایي چې په ده باندې اثر ناست ده او دا پیریان لري او دا باید ملا ته بوزو، تاویز واخلو. په دغه هکله تاسې لیسي نګانه څه وایه؟
دا ناروغي په طبابت کې روخانه دلایل یا اسباب یا لاملونه لري. په عمومي ډول سره موږ دغه لاملونه په درې برخو ویشو. یو دا ده چې په دماغ کې یا په مغز کې دغه د وینې جریان ګډوډي. کله چې د وینې جریان په دماغ کې ګډوډ سو، په دې حالت کې حمله منځته راتلی سي. بله دا ده چې په وینه کې د ځینو معدني موادو زیاتوالی یا کموالی هم په دماغ باندې ناوړه اغیزه کوي او په پایله کې حمله منځته راځي. مثلا په نس ناسته کې کله چې د بدن اوبه کمیږي، له دې کموالي سره د ځینو معدني موادو کمښت هم منځته راځي، لکه سودیم، پوتاشیم، ګلوکوز او داسې نور. دا چې کله کمیږي هم په دماغ باندې ناوړه اغیزه کوي او په انسان یا په ماشوم باندې کېدای سي حمله راسي. کله کله په وینه کې د معدني موادو زیاتوالی، دا خپل مثلا د شکرې په ناروغۍ کې یا په نور ناروغیو کې، دغه زیاتوالی هم په دماغ باندې ناوړه اغیزه کوي او کېدای سي د حملې سبب سي. دریم لامل خپله په مغز یا په دماغ کې د التهاب منځته راتګ ده، مثلا په مننجایټس کې، مثلا په انسفالایټس کې. یعنی دا هغه ناروغي دي چې خپله نه خپله دغه د دماغ غوښه یا دغه نس خپله التهابي کیږي او دا د حملې سبب کیږي.
که څه هم تاسې څه نه څه د دغه حملې په خطرونو باندې خبرې وکړي، که بیا هم داسې وزیر ته وایي چې دغه ډول حمله چې کله په ماشوم راځي او له ده سره د کورنۍ لخوا بې پروایي کیږي، په وخت باندې سي مرکز ته نه رسیږي، دا څومره خطرناک کیدلی سي؟
ډیره ښه ده. دغه د تاسو مخکنی پوښتنې یو برخه رانه پاتې شوه، هغه دا وه چې تاسو ویلې چې دغه ماشوم چې حمله پرې راځي د ملا طبي یا تعویز ورته اخلي. ما وویل چې دغه حمله په طبابت کې واضح لاملونه لري. نو کله چې لامل معلوم ده، نو دا درملنه هم لري. نو په همدې خاطر کله چې ماشوم باندې حمله راځي، کورنۍ باید کوشش وکړي چې دا یو روغتیایي کارکوونکي یا ډاکټر ته ورسوي. ځکه که چیرته حمله وایو که حمله تر دوو دقیقو پورې هغه خپله له منځه لاړه سي، نو دا دومره خطرناک نه ده. که حمله له دوو دقیقو نه زیاته سي، تر لس دقیقو پورې دوام وکړي، دا درملنه غواړي. او که چیرته حمله لس دقیقو نه زیاتیږي، دا په راتلونکي کې کیدای شي په مرګي یا داسې یو ناروغي ده چې هغه نو بیا په ټول عمر کې کیدای سي انسان سره ملګری وي. نو که چیرته درملنه ونه شي، په وخت او زمان سره ډاکټر ته ماشوم یې نوړ سي، بلاخره د مرګیو سبب کیږي، چې دا بیا یو معلولونکې ناروغي ده او په ټول عمر کې کېدای سي انسان سره ملګری وي.
کله چې ماشوم باندې دغه ډول عملی راځي، په خپله د عملی په وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه ډول مرسته سره وکړي؟
د کورنۍ غړي باید ورخطا نه سي. دوی باید ماشوم آرام پریږدي، ماشوم ته ټکانونه ورنه کړي، ونه خوري ماشوم، په هغه باندې اوبه پرخ نه کړي. ځکه چې په دې حالت کې باید ماشوم آرام ولري او د ماشوم سر باید یو وړخته داسې مایل کی، یعنی ستونی ستخ سملول د ماشوم دا خطر لري. بل دا که د ماشوم په خوله کې ژاولې یا مثلا خوراکي مواد وي یا کومبل شی وي، هغه باید ایسته کی، ځکه چې دا کېدای سي د تنفسي لارو د بندېدو سبب سي. نو په همدې خاطر حتی که چیرته د ماشوم په خوله کې کوم اجنبي یا کوم شی وجود مونه لري، خپل د غلاړې د خپل مایات تا کې د سې چې د تنفسي لارو د بندښت سبب سي. کچیر ته ماشوم ستونی استخبروتي، نو په دې خاطر باید ماشوم په یوړه خواچي سر یو طرف ته کوکي.
په داسې حالاتو کې معمولا ماشوم ډېر شدید تبه عملري، د تبه د درجه د ټولو لپاره څه باید وسی او دا تبه به څومره خطرناک ده؟
کله چې تبه لوړیږي، د لوړه تبه مثلا د سانتیګریډ په درجو 8.15 یا 9.5 یا 10 درجه تبه، تا یعنی هغه وخت کې چې ماشوم په لاس باندې ډیر ګرم احساسيږي، ډیر تور وي، په دې حالت کې په ډیره ماشومونه کې حمله منځته راځي. نو په دې خاطر چې حمله منځته راشي، نو د ماشوم تبه باید ټیټه کړئ سي. ټیټول د تبه کېدای سي د مایاتو په ورکولو سره. باید په لاندو ټکر باندې مساج کی. ماشوم ته باید د ډاکټر له توصیه سره سم تبه ضد درمل ورکړئ سي، ترڅو تبه راکم سي او په پایله کې عمله مسترانه سي. او یو خبره بلم باید یاد ونه باسو، په زینو ماشومانو کې د کانګو زد درمل زین درمل دا د عملی سبب کی، نو په دې خاطر باید په خپل سر درمل په ځانګړې توګه د کانګو زد درمل باید ماشوم ته ورنه کړئ.
آیا تاسو د دې کوم پیښه شاید هم یاست چې ابدغه ډول عملی چې موږ تاسو خبرې ور باندې وکړې ماشوم تر مرګ رسولی؟
ډیر زیاتې داسې پیښې ما په خپل سترګو لیدلی، او دغه هر ورځ موږ په روغتونونو کې دا پیښې وینو. زموږ په روغتونونو کې کچیرته په یوه څانګه کې درې ماشومان مري، نو کېدای سي سړی ووایي چې یو ماشوم خو همدغه د حملې په بهیر کې له منځه ځي، ځکه په مینینجایټس کې حمله، په انسیفلایټس کې دغه ناروغي دغه د دماغ په دې کې حمله، یا په تبه کې حمله، ډیری وختونه د اسپیریشن یا د تنفسي لارو د بندېدو سبب کیږي، د اختناق منځته راوړي او ماشوم ضایع کیږي. داسې پیښې ډېرې زیاتې دي.
کله چې تاسو پوښتنه کړې بیا د مرګ لامل څه و، همدا حمله وه که د کورنۍ بې پروایي چې بیا په خپل سر درملنه کړې یا په وخت ډاکټر ته نه رسولی، ډېر لامل یې څه کېدلی سي؟
ډېر لاملونه تاخیر یا ځنډ د ماشوم په رسولو کې روغتون ته یا ډاکټر ته، ځکه د حملې ضد درمل موږ داسې دوا لرو چې د ورید له لارې او حتی د مقعد له لارې ماشوم ته په بیړې سره ورکول کیږي، ځکه د حملې په وخت درملنه د ماشوم ژوند او مړینې سرنوشت ټاکي.
نو په داسې حالت کې تاسو کورنۍ ته څه لارښوونه لرئ کله چې خدای مکړه ماشوم همدغسې به حملې سره مخ کیږي، څه وکړي؟
هر کورنۍ باید په دې وپوهیږي چې زما ډیر نږدې روغتیایي مرکز چیرته واقع ده، یا ډیر نږدې روغتیایي کارکوونکی زما په گاوند کې کوم ځای کې، ځکه که په دې باندې وپوهیږي د هر ناروغۍ په ترڅ کې په ځانګړې توګه د حملې په وخت کې کېدای سي ماشوم یا ناروغ همغلته ورسوي او په وخت او زمانه درمل نه وسي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب، خیر
اوسئ. تاسو هم ډېر مننه، بریالي اوسئ.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونسي خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
عزتمند اوریدونکو سلام. آیا تاسو په خپل کورنۍ کې بیکاره لرئ؟
بله، د سر نخ نخ ځکه لرو چې کورن زمنګ ورور وراره اوخه ماماز وی کاکاز هغه په الحال دولس در لس کسان لسان سره ته په کور کې ناشتي، چې دغه سر نوښت او دغه بیکاری ګورو مند دا به ست تشویش تر.
بیکاری کورنۍ او ټولنې ته کوم ستونزې پیښوي؟
ټولنې ته خامخا مشکلات جوړیږي. او سړی چې بیکاره سو خامخا یو غلا، یو اختطاف، یا یو قتل باندې لاس پورې کوي، یا هیڅ نه سي، هغه نشه یي توکو یا مخدره موادو باندې مخه کوي. او کور کلي کې چې دی بیکاره ګرځي په هغه کوڅو کې زیاتره خلک تانه ورکي چې مثلا تا تعلیم وکړه، تا تحصیل وکړه، ورور ته.
د درېمې درجې هیوادونو اکثره کورنۍ له بیکارۍ ځورېږي. دا بیکاري د دوی کورنۍ او چاپیریال څومره زیانمنوي او حل لارې چارې څه دي؟ په نننۍ خبرونه کې مو همدا موضوع څېړلې. زه مریم توخیم او تاسو ته د کور کلی خبرونه وړاندې کوم. هیله ده تر پایه را سره مل هوسئ. بیکاري په ټولنه کې د بدمرغۍ او بې برخې توب سبب ګرځي، ځکه چې که خلک د ژوندانه د پرمخ بیولو او د هغه د اړتیا وړ شیانو د موندلو لپاره کار ونه کړي، هرومرو له ستونزو سره مخ کیږي. ځکه خو اکثره وایي چې له بیکاره خدای بیزاره، یا بیکاری د وو ناروغیو مور ده. د افغاني ټولنې په اکثره کورونو کې بیکاره اشخاص شته چې په کورنۍ کې منفي اغیزې ښندلي. د لغمان اوسیدونکی مولوي رضوان الله وایي چې په کورنۍ کې بیکاره اشخاص زیات دي.
بله، د سر نخ نخ ځکه لرو چې موږ د دې نه دوه درې کاله وړاندې څلور کاله وړاندې موږ فارغین ورکړي دي. د کور زمونږ ورور وراره اوخه ماماز وی کاکاز هغه په الحال دولس در لس کسان لسان سره ته په کور کې ناشتي، چې دغه سرنوشت او دغه بیکاری ګورو مند هغه د داسې یو نالوست سړی په سیر باندې په چوک کې ولاړ دا هغه کار کوي، هغه سیمټ پورته کوي، هغه شګه پورته کوي. د هغه حل چې دا روان ماسلین چې په دست په جریان کې دي، دی ګوري دی په زده کړو باندې ډېر بد تاثیر کړی، زمونږ په حال پر روانې بد تاثیر کړی، د کورنۍ پر روانې بد تاثیر کړی، داسې بد تاثیر کړی حتی مونږ یې حیجاني کړي وو چې اوس مونږ دې سره څه وکړو. که دا فارغېږي هم د پندغه سرنوشت په اخته نو مونږ د ډېرو ستونزو سره مخامخ. هره شپه چې دی کله د کار نه ستړي راځي، د لاس په تڼاکې ګریوانې شکېدلی، په خیرن په بد حال، هغه محاصل چې هغه په دې توقع باندې زه به د دولت یو مهم غړی سم، د دې دپاره مې تعلیم کړی ده، د ولس دپاره یو مهم